رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن سه شنبه ده د دیارلسو اتنوی کال د جوزا د میاشتې اتویشتمه ده چې د 2019 کال د جون د میاشتې اتلسمه کیږي. لومړی پام کړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د انګلستان د مانچستر په ښار کې د افغان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ لوبې لیدو ته ورغلی و. د امریکا د دفاع وزارت داسې تصویرونه خپاره کړي دي چې د عمان په خلیج کې په خارجي ټانکرونو باندې د ایران د حملو ثبوت څرګندوي او د هانګ کانګ اجرایه رئیس د سیاسي بحران له کبله بخښنه غوښتې ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. په کندهار کې د ملي امنیت ادارې د وسلوالو دوهمه لویه ډله نیولې ده.
چې دیرش کسه هغه ورانکاري چې غوښتل یې د کندهار، هلمند، پروزګان، زابل، غزنی، میدان وردګو په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول د کندهار په ښار کې ځینې قومي مشران، امنیتي منصوبین دا په نښه کې
د ترکیې جمهور رئیس محمد مرسي شهید بللی.
زمون په نظر مرسی یو شهید دی چې د خپل باورونو او عقایدو لپاره ژوند له لاسه ورکړی.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په تیره بیا د نننیو لوبو په باره کې د امریکا ژغ د همکار جعفر خان سره وروسته خبرې کوو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د انګلستان د مانچستر په ښار کې د افغانستان او د انګلند ترمنځ د کرکټ د لوبې لیدو ته ورغلی و. جمهور رئیس غنی یو نیم ساعت په لوبغالي کې و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یې تشویق کړه چې ښه لوبه وکړي. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی هیله څرګنده کړه چې د کرکټ ملي لوبډله ښه وځلیږي او کامیابه شي. د روبنه مخکې جمهور رئیس غنی د کرکټ د ملي لوبډلې د غلو سره هم لیدلې او ورته ویلي و چې تاسې هغه قهرمانان یې چې خپل هیواد ته مو عزت ورکړی او د خلکو په مقابل کې ځانګړی مقام لري. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نن د انګلینډ سره لوبه کوي او دا په روان جام کې د افغانستان پنځمه لوبه ده. د امریکا غ خبریال جعفر خان د خبرونو نه وروسته د لوبې په باره کې رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دی هر ورځ په افغانستان کې لکتر لګه 50 تنه وژل کیږي. خغلی محب دغه ارقام په روسیه کې وی امنیتی غونډه ته په وینا کې اعلان کړل. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر په ټویټر کې د خغلی محب په قول لیکلی دی چې د تروریزم په ضد مبارزه باید لا هم د افغانانو د اقداماتو په سر کې وسی. یوازې په افغانستان کې هر ورځ لکتر لګه 50 تنه د ترګری په ضد جګړه کې وژل کیږي، خدای و نه ویل چې دا ملکی خلک دی او که حکومتي قواوې دي. خو ملګری ملتونه چهار کال په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې تعداد خبري ویلي دي چې په تیر لمریز کال کې څه د پاسه 3000 ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي.
د افغانستان د مهاجرو او د ستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر ویلي دي چې په پاکستان کې د میشتو افغانو مهاجرو 80% په پاکستان کې زیږیدلي دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانو، پاکستانی او ایرانی مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په شپږمه غونډه کې کړې دي. د مهاجرو د چارو د ادارو د معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان مهاجر اوسیږي. د افغانستان د مهاجرو او د ستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی چې اوس په اسلام آباد کې دی د امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت مکلف دی چې دغو مهاجرو ته چې ملک ته ستنیږي د زده کړو او کار شرایط برابر کاندي.
د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی سیاسي ګوند د هغه د ناڅاپي مرګ په اړه د نړیوالو طاقاتو غوښتنه کړې ده. محمد مرسی پرون د دوشنبه په ورځ مړ شو. د مصر لوی څارنوار ویلي چې مرسی په قاهره کې د محکمې په پنجره کې د خبرو وروسته بې حاله شو او وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه.
نن ډاکټر محمد مرسی اتل شهید دی. پوځي رژیم د هغه د وینې مسؤول دی. هغه چا چې هغه یې په غیر منصفانه توګه بندي کړی وو او د درملنې څخه محروم کړی وو، له کورنۍ سره یې د اړیکو لرلو څخه بې برخې کړی وو، هغه څه چې له مرسی سره شوي په بشپړ ډول یو جرم دی او موږ د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کوو چې څه پېښ شوي دي.
د محمد مرسی په مړینې او د بند په موده کې د هغه د صحي چاپیریال په حکله د نړۍ ډیرو مشرانو، حکومتونو او د پارلمان غړو خپګان څرګند کړی او انتقادونه یې هم کړي دي. په نیویارک کې په لسګونو خلکو د مصر د مقاماتو په ضد مظاهره کړې ده چې د مرسی سره په محاکمه کې سم چلند نه دی کړی. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې مارش کړی دی او د مرسی په مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. اردنیانو هم عین خپګان څرګند کړی دی او په مصري مقاماتو یې اعتراض کړی دی چې د مرسی صحت ته یې پوره پاملرنه نه ده کړې. د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو هم د مصر په پوځیانو انتقاد کړی دی چې د توقیف په وخت کې د هغه سره سم چلند نه دی کړی او د زندان وضعیت ډیر زیات خراب وو.
د طالبانو اسلامي امارت د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په وفات خوشینی څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په زندان کې د اسلامي نهضت د مهم رهبر او منتخب جمهور رئیس مړینه د مصر او ټول اسلامي نړۍ لپاره لویه ضایعه ده او ثبات او استقامت به د حق د پیروانو لپاره یو بیلګه وي. د مرسی د مړینې په باره کې د نړیوالو د عکس العملونو د غټو ټکو راپور به د خبرونو نه وروسته واوري.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزارت نوي تصویرونه خبره کړي دي، وایي چې دا تصویرونه د عمان په خلیج کې د تیلو په دوه خارجي ټانکرونو باندې د ایران د تیر هفته د حمله بل ثبوت څرګندوي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
امریکا وایي په دې تصویرونو کې معلومیږي چې د ایران د انقلابی ګارد قواوی د جاپان د ټانکر د څنګ نه یو ناچاودلی ماین اخلي. همداشان یو بل تصویر ښیي دا ماین چیرته ایښودل شوی و. پنټاګون وایي نور تصویرونه په جاپانی کشتۍ یو لوی سوری ښیي چې احتمال لري د بل ماین په وسیله به سوری شوی وي. د پنجشنبې د ورځې د حملو نه وروسته په مطبوعاتو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې د ناروې یو ټانکر اور اخیستی دی او تک تور لوګی ترې آسمان ته خیج. د پنټاګون بیانیه چې د تصویرونو سره خپره شوې ده وایي ایران د دغه ویډیویي شواهدو او سمدستی د یو ناچاودلی ماین د لرې کولو له مخې د دې حملو مسؤول دی. ایران وایي چې د تیلو په ټانکرونو باندې په حملو کې لاس نه لري او دغه ادعاوی بې معنا او له خطره ډکې بولي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهای د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته د دفاعي اقدام لپاره د زر تنو نورو عسکرو د لیږدولو اعلان وکړ. مینا سادات، امریکا غږ، واشنگتن.
په هانګ کانګ کې د پراخو مظاهرو وروسته نن وضعیت لږ څه قرار شوی دی او یوازې د ښار په مرکزي سیمو کې یو شمېر مظاهره کوونکي لیدل کېدل. ملکي مامورین خپلو دفترونو ته ستانه شوي دي. مظاهره کوونکي وایي چې په واټونو کې به محدود حضور وساتي او اجازه به ورنکړي چې حکومت د محکومانو د سپارلو لانجمنه لایحه تصویب کړي. د یکشنبې په ورځ څه باندې 1,000,000 کسانو د هانګ کانګ د پارلمان د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د اجرایي رئیس کیری لام څخه یې وغوښتل چې په بشپړه توګه قانوني لایحه لغوه کړي. حکومت پر لایحې هر ډول بحث انډولی دی.
د هانګ کانګ اجرایوي رئیس کیری لام نن په ملک کې د سیاسي بحران له کبله بخښنه غوښتې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. هغه کس چې په نیوزیلند کې په یو جومات باندې په عبادت کوونکو د ډزو ویډیو خپره کړې وه په 21 میاشتو زندان محکوم شوی دی. فیلیپ آرپس منلی ده چې ربوبلونکي ویډیوګانې خپرې کړې دي. یو بریدګر د مارچ د میاشتې په 15 په دوه جوماتونو باندې په حملو کې چې 150 کسان پکې وژل شول د حملو ویډیو په فیسبوک باندې مستقیما خپروله. قاضی ویلی دی چې فیلیپ آرپس د مسلمانانو په باره کې شریر نظریات لري او کرکه او نفرت پارول.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د ګواتیمالا د هغې موافقه لاسلیک کولو ته تیاری نیولی دی چې د هغې په اساس به مهاجرین چې په السروادور او هندوراس کې د تعقیب نه تښتي هغوی به د دې په ځای چې مکسیکو یا امریکا ته راشي په ګواتیمالا کې د سیاسي پناه دپاره درخواستي ورکوي. د امریکا خارجه وزارت هیات په تېره هفته کې ګواتیمالا ته سفر کړی چې د دریم محفوظ هیواد د تصویب پروتوکول ترلاسه کړي.
د اروپایي اتحادیه چارواکي د دې اتحادیه نه د برتانیې د وتلو په حق لچ د اکتوبر 10 نیټه ورته ټاکل شوی خبرداري ورکړی دی. وایي سره د دې چې د برتانیې محافظه کاران خپل راتلونکي رهبر او د ملک صدر اعظم انتخابوي، خو کچیر برتانیا په منظم ډول د دې اتحادیه نه وځي نو احتمال لري چې دغه نیټه تمدید شي.
په یمن کې د حوثیانو تحریک او ملګرو ملتونو په داسې یو میکانیزم موافقه کړې ده چې په حدیده کې به د حدیده په بندرونو کې به بیړۍ تفتیش کوي. دا موافقه په سری بهیرې کې د دریو بندرونو نه د دغه ګروپ د غړو د وتلو نه وروسته وشوله.
او چینایي چارواکي وایي چې د چین په جنوب لویدیځو سیمو کې د زلزلو له امله د مړو شمېر 200 ته رسیدلی دی. دا زلزلې د دوشنبې په ماښام وشوې چې 125 کسان پکې زخمي شوي دي او ګڼې ودانۍ یې نړولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د اول زلزلې شدت 15.9 ښودلی او د دویم زلزلې شدت 15.2 درجې ښودلی دی. دغه ادارې ویلي دي چې دا زلزلې به زیاتې تباهۍ پېښې کړي. داود دې سات خبرونه چې د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه مو واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه رپورټونه لرو، او هم نن چې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام سیالی په مانچستر کې روانه ده. د خپل همکار جعفر خان سره هم خبرې کوو. هله د خبرونه تر پای ووري. اوس پر اوسه د دې خبرونه لومړی رپورت د ملي امنیت ادارې په کندهار کې دیش تنه نیولې دي. شغلی حیات تور پورې کړ چې نیول سو وسلوالو په پاکستان کې جنگي زده کړې ترلاسه کړې او افغانستان ته په تیره یوه میاشت کې د ناامنۍ لپاره رالېږل سوي وه. د بلې خوا د کندهار په ګاونډي ولایت زابل کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې نن ماپښین د افغان او پاکستاني سرحدي قواو ترمنځ په جګړه کې یو افغان سرحدي عسکر وژل شوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
دا په تیرې یوه اونۍ کې د ملي امنیت له لورې د نیول سوو وسلوالو دوهمه لویه ډله ده چې چارواکي وایي لویه برخه کسان یې د پاکستان د دیني مدرسو رخصت شوي طالبان دي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې دغو وسلوالو په پاکستان کې جګړې زی زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي چې نیول سوو وسلوالو د جنوبي ولایتونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګاونډ کې د میدان وردګو او غزنی په ولایتونو کې هم په پراخو نامنیو کې لاس درلودي.
تاسې وینئ چې 10 کسه هغه ورانکاري چې غوښتل یې د کندهار، هلمند، پروزګان، زابل، غزنی، میدان وردګو په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول د کندهار په ښار کې ځینې قومي مشران، امنیتي منصوبین دا په نخه کې د ملي امنیت د سرخندو ځواکونو له خوا نه نیول کیږي. مهمه دا ده چې تاسو ته به معلومه چې اوس د پاکستان کې د مدارسو د رخصتۍ وخت ده. دغه ځوانان چې شاته ولاړ دي چې 10 تنو ته تعداد رسیږي، دوی په پاکستان کې د نظامي زده کړو نه وروسته دلته راګلیګل شوي وو تر څو تخریبي عمل سرته ورسیږي.
له تیرو درو میاشتو راهیسې په کندهار کې د نامنیو پیښې په بېساري ډول زیاتې شوي دي. د دغو تازه نامنیو په ترڅ کې په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د دغه پراخ نفوسه ښار د امنیت په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه بلل کیږي. د تیرې پنجشنبې په ورځ هم د کندهار والی حیات الله حیات ویلي و چې په پاکستان کې د رخصت شوو دینی مدرسو طالبان افغانستان ته د جګړې لپاره رالېږل شوي چې ورسره په جنوب کې نامنی هم زیاته شوې ده. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار د حکومتي چارواکو د دوه څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له کندهار سره په گاوند کې د زابل په شمولزو ولسوالۍ کې بیا پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني سرحدي قواو ترمنځ نن ماپښین جګړه شوې. په کندهار کې د سرحدي قواو د کمانډاني مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې پیښه کې یو افغان سرحدي عسکر وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. د شملزو ولسوالۍ د کمردین کاریز د سیمې اوسیدونکي وایي چې نشته د پاکستاني سرحدي ملیشو له لوري د اغزن تار د غزولو پر سر رامنځته شوی او لومړی برید هم د کار د درولو په موخه افغان سرحدي قواو کړي. دغه نشته چې د یو ساعت لپاره دوام کړي پاکستاني لوري ته پکښي د اوښتي مرجوبلي په اړه کوم معلومات نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسی جرګې غړي د دغه جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر په یوې کړنلارې باندې د موافقې سره سره نن هم د رئیس د ټاکلو پر سر د نږدې یوې میاشتې اوږد راپورت سوي جنجال په حلولو کې پاتې راغلل. په دې باره کې اکرام شینواري رپورټ لري.
د ولسی جرګې غړي د دغه جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شوي جنجال د هوارول دپاره د دوشنبې په ورځ یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې نن د سه شنبې په ورځ د دغه جنجال د پای ته رسېدلو تمه پیدا شوې وه، خو د تمې پر خلاف بیا هم د یوې رایې په سر چې د میررحمان رحماني پلویانې سمه او د کمال ناصر اصولي پلویانې ناسمه بولي، د رایې اچولو بهیر د علني او یا پټې رایې د کارولو په سر د اختلاف له امله پیل نه شو. په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت یو استازي ګل احمد کمین امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دوشنبې په ورځ د دغې رایې د بڼې د معلومولو دپاره وکیلانو په سري رایې اچونې موافقه کړې وه، خو نن د ښاغلي رحماني پلویانو پر دغې رایې د علني رایې اچونې غوښتنه کوله چې نورو وکیلانو ونه منله او دا مسله سبا ته پاتې شوه.
نن په سر شروع کېدل بیا دې وویل چې نه موږ انتخابات نه کوو، علني یې کوو. علني کې ستونزه دا ده چې هلته ځینې کسان ډېر نیولي دي او غواړي چې هغه محاسبه وکړي، چې مطلق غیر قانوني کار هم دی. په هېڅ صورت قانون دا اجازه موږ ته نه راکوي چې دا ورسره وګڼو، ځکه نو همداسې پاتې شول. موږ غوښتل چې سري انتخابات
نن سهار د ولسی جرګې په تالار کې د رایې اچونې د بهیر د پیل وړاندې کمال ناصر اصولي او هم د کابل ولایت یو استازي میر امان الله ګذر لنډې خبرې وکړې او له وکیلانو یې وغوښتل چې د شاوخوا یوې میاشتې څخه راپورته شوی جنجال دې پای ته ورسي. د خوست ولایت استازي کمال ناصر اصولي وویل چې ده سره 130 وکیلانو ژمنه کړې وه چې د ریاست څوکۍ د ګټلو لپاره به ورڅخه ملاتړ وکړي، خو هغې وویل چې په دومځلي ټاکنو کې ورته 50 وکیلانو رایې ورکړې.
د رایګرۍ په سر جنجال دی، څوک علني څوک وای سری، بنا پر دې اصول نه نقضوو. وس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني ترڅنګ ولاړ دي، را دي شي دلته د رایه ټکمار کې صندوق د کیک دي سری، اما ورته ودی خی چې دغه د رایه مې درکړه نرغوندې
د کابل ولایت وکیل امان الله ګذر د وکیلانو ترمنځ شوې پریکړه یو ښه پریکړه وګڼله او هیله یې ښوده چې دا پریکړه به د پارلمان اوسنی جنجال پای ته ورسي.
به خاطر خدا و به خاطر وطن ما شما امروز اصول وظایف هم در نظر بگیریم، ملت مردم و خودم در نظر بگیریم، بره که امی بنبست به پایان برسانیم.
پولیسی جرگه که دا جنجال د غبرګولی په دوهمه هغه محل راپیخ شو چې کله د میررحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکلې دوهم پړاو ته لاړلې. په دوم پړاو کې په تالار کې حاضرو 130 وکیلانو میررحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 50 رایې ورکړې چې د هغې ورځې د نصاب له مخې د ریاست د چوکۍ د ګټلو لپاره 130 رایو ته اړتیا وه. د پلټونو وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یوه داسې رایه هم ورکړل شوې چې د اوکې د نښې تر څنګ د صفر یو بل توری هم پرې لیکل شوی دی. د میررحمان رحماني پلویان دا رایه سمه خو د هغوی مخالفانی ناسمه رایه ګڼي. اوس به معلومه شي چې سبا د چهارشنبې په ورځ به وکیلان دغې رایې د بڼې د معلومولو دپاره رایې ورکولو ته حاضر شي او که نه، یا به ښاغلی رحماني د رئیس په توګه وټاکل او یا هم د دوه نورو وکیلانو ترمنځ د ریاست څوکۍ د ګټلو لپاره د ټاکنو ترسره کېدو ته به لاره پرانیست.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د ناڅاپه مړینې په اړه د اخوان المسلمین ګوند د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې ده او مرسی پرون د محاکمې په جریان کې پر ځمکه ولوید او وفات سو. د مرسی د مړینې د علت او ولسونو د غبرګون په اړه نور معلومات له ګالیا رڼا نورسانی څخه واوري.
د مرسی زوی احمد د خپل فیسبوک په پاڼه کې اعلان وکړ چې په لارې د سه شنبې په ورځ په قاهره کې د اخوان المسلمین د نورو لوړپورو چارواکو تر څنګ ښخ شو. 68 کلن مرسی د مصر لومړنی ولسمشر و چې په 2012 میلادي کال د جون په میاشت کې د آزادو انتخاباتو له لارې واک ته ورسید، خو د مصر پوځ په 2013 میلادي کال کې د مرسی له واک ته رسیدو یو کال وروسته له پراخو اعتراضونو نه وروسته هغه له واکه لرې کړ. مرسی له هماغه وخته بندي و او څو وارې په بیلابیلو تورونو محکمې ته حاضر کړای شوی و. رپورټونه وایي چې نوموړی د زړه د ناروغي له امله مړ شوی دی. د مصر دولتي تلویزیون ویلي چې د مرسی د محاکمې غونډه د نوموړي د جاسوسۍ د تورونو په اړه وه او دې تورونو د فلسطین له حماس اسلام پالې ډلې سره د ده له مشکوکو تماسونو سرچینه اخیسته. د مصر لوی څارنوال ویلي چې مرسی د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته بې حاله شو. مرسی د اخوان المسلمین د ګوند یو وتلې مشر ګڼل کېده. دغه ګوند د وی اعلامیه په خبرولو سره د مصر چارواکي د مرسی مرکی مسول بللې او د نړیوالو تحقیقات غوښتنه کړې ده.
دکتور محمد مرسی اليوم شهید بطل اليوم دماؤه يتحمل
نن ډاکټر محمد مرسی اتل شهید دی. پوځي رژیم دغه د وینې مسؤل دی. هغه چا چې هغه په غیر منصفانه توګه بندې کړی وو او د درملنې څخه محروم کړی وو، له کورنۍ سره یې د اړیکو لرلو څخه بې برخې کړی وو، هغه څه چې له مرسی سره شوي په بشپړ ډول یو جرم دی او موږ د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کوو چې څه پېښ شوي دي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له مرسی سره یې نږدې اړیکې لرلې، مرسی شهید بللی دی.
تاریخ به هیڅکله هغه کسان هیر نه کړي چې هغه یې په زندان کې واچوه او په اعدام یې وګواښه. زموږ په نظر مرسی یو شهید دی چې د خپلو باورونو او عقایدو لپاره یې ژوند له لاسه ورکړی دی.
د قطر امیر د فلسطین اسلامي ډلې حماس او ایران د مرسی د مرګ په اړه خواشینی څرګنده کړه. په همدې توګه د طالبانو اسلامي امارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د مرسی د مړینې په هکله خواشینی څرګنده کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د مصري چارواکو غوښتنه وکړه چې د مرسی د صحیح علاج په شمول د هغې د مړینې په هکله بې طرفه تحقیقات وکړي. د مصر لوی څارنوال ویلي چې د عدلي کارپوهانو ټیم به د مرسی د بدن معاینه وکړي چې د مرګ لامل یې پیدا کړي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا متحده ایالات وایي چې نړۍ د لدې وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه زیات مقصد نه کوي. ایران تازه اعلان کړی چې د اټومي سند د ژمنو پر برخلاف زیات یورانیم بډای کوي. امریکا منځنی ختیځ ته د پوځیانو د استول خبر هم ورکړی. دا چې په سیمه کې حالات څنګه دي، تفصیل د سمیع الله جلال زستخه واوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ته د شاوخوا زرو نورو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې دا اقدام دفاعي اهداف لپاره دی.
ما مخکې ټینګار وکړ چې د نړیوالې اجماع جوړېدل اړین دي. کله چې وضعیت ته ګورئ، یوه نارویژۍ، جاپانۍ، د سعودي عربستان، اماراتو بیړۍ او د نړۍ 15% تیل د هرمز تنګي لارې انتقالیږي. بنان موږ باید د وضعیت د احتمالي خرابېدو په صورت کې پلانونه ولرو. موږ همدارنګه باید د دې نړیوال وضعیت په اړه خپل ملاتړ پراخ کړو.
ایران تیره میاشت خبرداری ورکړ که بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی او روسیه چې د 2015 کال د قرارداد دورګړي هیوادونه دي، د تهران د تیلو پر خرڅلاو د امریکا بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به د 2015 کال د نړیوال قرارداد له مخې د یورانیمو پر غني کېدو او درندو اوبو لګېدلو محدودیتونو ته پام ونه کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ تاوتریخوالی تیرونه یو رسله غزیا شو چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو برید وشو. متحده ایالاتونو ایران مقصر وباله، خو تهران دا ادعا رد کړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د یورانیمو د غني کېدو په اړه د ایران د دوشنبه د اعلان په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اټومي فعالیت له امله د ایران سرزورۍ او شکونو ته تسلیم نشي.
هغوی د اټومي پروګرام جوړولو ته دوام ورکړی. موږ بندیزونه کم کړل، خو هغوی ورڅخه ناوړه ګټه واخیستله. خو د دې رژیم په کړنلاره کې اعتدال منځته رانغی. برعکس هغه څه شی چې موږ په تېره اونۍ کې ولیدل، د هرمز تنګي د تړلو په اړه دوامداره ګواښونه وو. روانه اونۍ موږ نه یوازې په تجارتي بیړیو بلکې په یو شمیر اقداماتو مو خبرې وکړې.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای ایران نړیوالو قراردادونو ته ژمن پاتې شوی دی او هغه څوک چې زموږ په مقابل کې دریږي هغه هیواد دی چې ټول نړیوال قراردادونه او هوکړلیکونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
امروز ما یک تقابلی داریم با امریکا.
نن موږ له امریکا سره مخامخ یو او په نړۍ کې هیڅ څوک نشته چې د ایران دا کار ونستای، ځکه ایران قرارداد ته ژمن پات شوی دی.
د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا به د اټومي وسلو څخه د ایران د راګرځولو په هدف د ضرورت په صورت کې له ډیپلوماټیکي یا هم نظامی لارې کار واخلي. او یو شمیر قانون جوړونکي د امریکا حکومت هم د جنجال په زیاتېدو کې ګرام بولی.
امریکا له هغه قرارداد څخه ووتله چې هغوی به محدود کړي وو. دا اوس موږ لپاره ستونزمنه ده چې په دې اړه ډېر څه ووایو. ځکه موږ په حماقت له قرارداد څخه ووتلو.
ټاکل شوی دا مایک پمپیو تیره اونۍ پر دوو ټانکرونو د برید د غچ اخیستو په هدف نن منځني ختیځ ته د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه د امریکا له نظامي چارواکو سره وګوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به نن د فلوریدا په ایالت کې د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره رسمان کمپاین پیل کړي. ټرمپ تمه لري چې ولسونه ورته د امریکا د قوي اقتصاد له امله بیا رایه ورکړي. د ټاکنو په نږدې کېدو سره سرویګانې ښیي چې په خلکو کې د ټرمپ محبوبیت کم سوی دی. دا چې ټرمپ په کوم شهر ټاکنو ته بیا رادنګلی د پوښتنو جواب یې په رپورټ کې واوري.
په دې وروستیو کې د ولسمشر الوتکه ایئر فورس ون د پنسلوینیا ایالت کې چې د 2006 کال په انتخاباتو کې مهم ایالت بلل کیږي او په 2014 کال کې ولسمشر ټرمپ په لږ توپیر وګاټه په مځکه کېناستله. ولسمشر ټرمپ د امریکا د قوي اقتصاد په ښودلو چې خپله لاسته راوړنه بولي د راتلونکي کال انتخاباتي کمپاین پیلوي.
سیاست یو لیونی ډګر دی، خو کله چې د کارموندنې او بې وزګارۍ په برخو کې ډېر پرمختګ شوی وي چې په تاریخ کې تر ټولو غوره وي، عالي اقتصاد ولرئ چې مخکې مو هیڅ کله نه درلود، خو زه نه پوهیږم چې څنګه به یې بایلو.
تیره شپه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین رایه چونکو ته د هغه د لاسته راوړنو د ور په یادولو په اړه یو نوی تلویزیوني اعلان خپور
کړ.
په ورته وخت کې د امریکا د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن په دموکراتانو کې تر ټولو مخکښ دی او په ترامپ کلک انتقادونه کوي.
زما په اند هغه زموږ مهمو ارزښتونو ته ګواښ دی. د ترامپ څلور کاله ولسمشرۍ ته به د امریکا په تاریخ کې د یوه غیر عادي حالت په توګه کتل کیږي. د هغه اته کاله ولسمشرۍ به په بنیادي ډول دا بدل کړي چې موږ د یو ملت په توګه څوک یو او په نړۍ کې موږ ته په کومه سترګه کتل کیږي.
روسي ملي او ایالتي نظر پښتنې کوي چې جو بایدن او څو نور دموکرات کاندیدان ولسمشر ته ډېر نږدې روان دي. ولسمشر ټرمپ خپل داخلي نظر پښتنې رد کړي چې هغه په مهمو ایالتونو کې جو بایدن او نورو دموکراتانو نه لږ شاته ښودلی. د ای بی سی خبری آژانس څخه مدود وایي د ولسمشرۍ په اړه وختي نظر پوښتنې کېدای شي د باور وړ نه وي.
لکه څنګه چې موږ په 2016 کال کې ولیدل، نظر پوښتنې یو انتخاباتي مبارزې دفتن بدلیږي. زه فکر کوم ولسمشر به مکلف وي چې حقیقت ومني او ووایي چې شاته پاتې دی، خو دا د دیموکراتانو دپاره ډېره مهمه ده چې درک کړي نظر پوښتنې کېدای شي ناڅاپي توګه بدل شي او هغوی اکثره نشي ښودلی چې شام خلک څه غوړي.
د تاریخي معیارونو په اساس د قوي اقتصاد برسیره د ترامپ د محبوبیت کچه ټیټه ده.
If we simply restrict ourselves to public
Donald Trump د محبوبیت کچه په ټول ولسمشرۍ دوران کې په هری نظر پښتنې کې د ډېر شاو څلوي په منځ کې پاتې شوی دی.
د نظر پښتنو په اساس په داسې حال کې چې ترامپ خپل سیاسي پلویان په پراخه توګه خوشاله ساتلی، هغه غوړي چې د 2016 کال انتخاباتو کې خپل چانس زیات کړي، نو باید د خپل ملاتړو د زیاتېدو لپاره نوې لارې چارې ولټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس غنی نن د انګلستان د منچستر په ښار کې د افغانستان او د انګلند ترمنځ د کرکټ د لوبې لیدو ته ورغلی و. یو نیم ساعت په لوبغاړي کې و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یې تشویق کړه. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دی چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه 500 تنه وژل کیږي. د افغانستان د مهاجرو د ستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر وایي په پاکستان کې میشت افغانو مهاجرو 80% په پاکستان کې زیږیدلی دي. او د مصر د پخواني جمهور رئیس محمد مرسی سیاسي ګوند د هغه د ناڅاپي مرګ په مړینې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
ق قدر من اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسیده او تاسو ته معلومه ده درنو اوریدونکو چې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ نړیوال جام لوبه د پمانچستر کې روانه ده او د لوبې ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ورغلی دی. موږ ورته چې تازه معلومات زموږ د همکار جعفر خان څخه واخلو، خو دا معلومات به تاسو زموږ په دوهمه ماښامنۍ خپرونه کې واوري. هیله ده چې خپرونه هیره نه کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارو.